سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطالعه تل شو خبرونه د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څرنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د ډسمبر 2 د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تېره اونۍ چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه ICC ته راجع کړه. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. ICC په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع د وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه هم ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین المخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنوایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس سمونتال وا سوا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یاوچا استازی په د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپور واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار، د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي یو 500 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره دې په افغانستان کې ولویه جرګه راوغړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړ کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي همداراز ویل چې د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسونو پرسای د امنیت ټینګښت په پام وکړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربان له موافقه وروسته بیګا د دې ډلې پر ضد ټولو پراخو هوایي حملې وکړې. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي، تیرونې له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربان موافقه وکړه. د ډیوټرس خبري ایجنسی خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو لس کسان وژل شوي دي. اسرائیل د حملې د حزب الله د هغو راکټونو په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړاونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیل وټوغول. متحده ایالات حزب الله یو تروریستي دله بولی خوروپایي ټولنې وازی پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی ده. ورسته خبرم دا چې په ګورجستان کې د حکومت مخالف مترزان چې په 13 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي نن سهار خواره شول. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور لمخې پولیسو د مظاهرچیانو د تیت پاره کولو لپاره اوخکي بهون کې ګاز او د اوبو شیندلو ماشینونه وکارول. د مظاهرې تر د زرو اتیشتم کاله په اروپایي ټولنه کې د ګورجستان د غړیتوب د مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې. مترزان ورسته له غولارو کوڅو تر وتل چې د ګورجستان د هیلو په نوم واکمن د نوومبر په 28مه په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د صحي انسټیټیوټونو بندیدو د افغان نجونو هیلې مړاوې کړې. وړاندې به په خپرونه کې تازه حال درکړو. له نړیوالې جزایي محکمې د افغان ښځو تمې
نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي.
او یو شمېر انځورګران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
بیروزګاره شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته به لاسرسی مومي.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټو د تړلو خبرې رد کړي، وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا نوی بندیز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت له خوا د رواني شکنجې بله بڼه وبلله. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوي دي. په دې اړه به نور حال زموږ همکار فیروزه عزیزی موږ سره شریک کړي. سلامونه فیروزه، وخت بخیر. کراته وی چې تازه حال څه دی؟
مننه حسین جان، د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې دي. ربابا جاوید چې په کابل ښار کې د دغه انسټیټیوټ په قابلګۍ برخه کې محصله د ازادي راډیو ته وویل کله چې دا خبر واورېد ډېره خفه سوه، او اوس دا وایي چې د افغان نجونو یوازینۍ هیله همدا پاتې وه او دا هم د طالبانو حکومت له منځه وړې ده. زهرا چې بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینو د تیرولو په وخت کې وادې هم وویل کله چې غوښتل یې امتحان ته ولاړه سي دا له دې خبره خبره سوه او ډېره زیاته مایوسه شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن یعنی سه شنبې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ یعنی پرون د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغه غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو هغوی ته واورېدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سل څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه وو، همداراز لس نورې بیا دولتي وو چې مخکې فعالیت درلوده. په دغو انسټیټیوټونو کې لږ تر لږه زرګونه انجونې یا ښځینه استادانو او محصلینو په زده کړو باندې بوختې وي. دا پریکړه حسین جان داسې مهال کېږي چې افغانستان کې دا اوس د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. د یادونې ده چې په دې برخه کې په نړیواله توګه هم ګڼ غبرګونونه راپارېدلي. له دې شمېره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د دغو طبي انسټیټیوټونو بندول له خلکو په ځانګړې توګه افغان ښځو سره د طالبانو دښمني ښیي. دغه راز د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هم د طالبانو له لوري پر نجونو د طبي انسټیټیوټونو د تړلو په غبرګون کې بیا د افغان ښځو پر حقونو دا یو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو دا اقدام به روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو ماشومان او لاسرسی نور هم محدود کړي. د یادونې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپل نیمه لوړ زده کړو کې البته دوی په دغو انسټیټیوټونو کې شامل شوي او په قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو په جوړولو باندې په زده کړو بوختې وي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت په 2021 کال کې په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو ته له تاګه منع کړې. د دې تر څنګ په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولای. بلې حسین جانې،
بله، په پروسه کې غواړم پر دې باندې به هم پوښتنه وکړم. شمیر انجونو سره چې تاسو خبرې کړې دي، هغه څومره ناهیلي دي چې دوی له دغه انسټیټیوټونو څخه وشړل شلې دي؟ دوی پر مخ د دروازې باندې سيزه کې ویل کېږي دوی ازموینې وي، دوی بل سمستر ته تللې، حتی د ځینو وروستي سمسترو.
بله، موږ له دغه انجونو سره چې خبرې کړې وي دوی اکثریت هغه انجونې دي چې دوی نن د دغه ازموینو لپاره خپل دغه انسټیټیوټونو ته ورغلی وي، خو تر تړلو دروازو شاته پاتې شوي. موږ دغه سې غږونه هم لرو، د دوی غږونه مو ترلاسه کړي دي چې دوی د دې انسټیټیوټونو د دروازو تر شا ډېرې زاړې او بدې ورځې کوي. د دوی په خبره دا د اوسني شرایطو کې په افغانستان کې په ټولو نورو برخو کې په ښځو باندې بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي. هغه اقل په طبي برخه کې د دوی لپاره د هیلو یو لاره او یو څراک، خو دوی دا هم له لاسه ورکړ.
مننه ډېر زیاته مننه چې خبرونه کې موږ سره د جزئیات شریک کړل. هم نورو جزئیات ته په تمې خورس. زمونږ همکاره فیروزه عزیزی و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د صحي انسټیټیوټونو په تړاو موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمیر محصلین د طالبانو د مشردانۍ فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې، وایي چې د دوی وروستي هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیز سره اړیکه نیولې. دوی څخه په پوښتنه کې صحي انسټیټیوټونو باندې انجونو تبله کومه لاره پاتې کېږي چې زده کړې وکړي؟ سلامونه استاد، ستړی مشه، په خیر راغلی.
مننه کومه غلی حسین، تاسو ته سلامونه نږدې. ټول درنو اردن کا سلامونه نکیل وړاندې کوم. اوسنی شرایطو کې بیا بالخصوص د تیرو دوه درې کلونو کې د افغان انجونو لپاره سخت شېبې وې، سخت حالات او سخت فرمانونه او سخت حکمونه وو، او داسې فرمانو حکمونه وو چې منل یې لږ څه مشکل دی. مشکل څه چې بیخي د نه منلو صراحت کېږي، خو بیا هم ملت ورسره منلې ده، ملت ورسره بني او ملت دغه حکمونو تابع ده. خو یو دغه دلته هم باید تم شو چې د حکومت په صفت کې فکر وکړو، یو لار باید ملت هم پری خودل شي ترڅو د ملت سل په سلو کې خپل حکومت څخه زړه تور نشي. په دې اخیرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربیره بندیدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، دغه لپاره د اسانتیا و لار و، دغه لپاره د ښکلا لار و، غو لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده، دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصې. خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زما پران باندې د آیاتی دغه څو بخښنه چې ان چټونی کې تدریس کېدل، دا د انجونو د راتګ لپاره، د راتلونکي لپاره، د انجونو د ژوندانه لپاره حیاتي رول لوبولو. لکه فرض مثال قابلګان موږ درلودلې، نور بخښنه مو ټول په خپل ځای پرېږدو. قابلګان موږ درلودلې، زه په ډېر بخښنه سره یم، د انجونو درد صرف انجونو تشخیص کول شي، تداوی کول شي، که دغه دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم د تبعسته د کوي شي، ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل، لا یا له ایران څخه، یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کله انسټیټیوټ بندیږي په ټولنه اخیڅه ده. ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمیر ډیر زیات درلود، اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کې یا قابلګان کېدل یا نرسان کېدل، اوس که دا لارم په مدیګ نور په ټولو باندې پام ده، خو ځبنه چې په افغانستان کې ترتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغیز کوي؟
او سجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کې ژوند کوو، یلته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. په د نور بخشونو کې چې مونږ مراجعه ورته وکړو، هغه خو په فلج باندې صاحب دی، په نیست باندې صاحب دی، هغه بی ایابی خو مونږ منلې ده. خپل ماشومان چې مریض شي، خویان دي چې مریض شي، خځه چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو، توبیدی کیکسری کلترا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چې هغه بل چې سره کرخه ده، قابلګي ده، ولادت ده، سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سہولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو دغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایګان به ولایتونو کې، دایګان به کله کغه به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی د آیاتی رول لپاره بل پروژې شته، حکومت سره بل تګلار شته. مکتبونه خو بند شول، منل شتون او دغه پانتونه بند شول، منل کمپیوټر ساينس بند شول، منل ژورنالیزم بند شول، منل حقوق بند شول، د نړۍ کانو پاره منل. مګر په دې چارو کې هم تا او څه خیر د حیاتي رول چې په کلو به ویره قابلیت د دنجون لپاره، هغه چې هم بند شي، زما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت تملا تړو، خود دغه انسټیټونو دروازو بندې تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټونو کې ډیر کسانو کار کاوه، څومره دوی بیکار کیږي؟
طبعا یو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د یو چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کراته نه اختل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلخاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول، زیات خورګان زموږ اغېزنه آیت درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی آیت کې نور خو پاره صورت سر زمونږ صفاکار موږ ته راغله، ماته وایي مدیر صاحب چې زمونږ به څه کېږي، استادان خو به هم چېرته وظیفه ونیسي، تاسو به هم چېرته مدرک وخې، زه چېرته لاړه شم، زه په سپین سر باندې بیا د چا دروازه وټکوم. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغه فرمان کې نوي، دغه اناناتو کې نوي، دغه رسم رواج کې نوي، دغه آئین کې نوي، مګر دلته بیا نه پوهیږم ساوند اشتباه هند قصد د خداګانه خداګا د به د فرمانونه صادري کې د ملت حکومت ترمنځ فاصله جوړیږي. نور بیخي پر خپل ځای باندې پریږدو، تنه باندې نه د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي. سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په ټولنه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک د ناس دي او سجانې جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي. او هغه توجهي
خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي نه باید چې اسلامي امارت حکومتونه دقیقاً پښتنه بیا هم دلته پیدا کیږي استاد چې تمه واده نړیوالو فشارونو او د طالبانو خپل منځي خبرې اترې بعد ما کاتب د پرنسل لپاره ولاره خلاصه کړي خو دغه روسي پریکړه چاته صحیح انسټیټیوټونه هم بند شول څومره دغه تمه له منځه یوړلې.
یو خدا ده چې نړیوال به دا سره ومني، نړیوال دا تصدیق کړي، نړیوال د طالبانو ایدیالوژي سره ولولي چې پر طالبانو باندې هیڅ نه و فشار کار نه ورکوي، او نو د فشار غوښتونکي مو نو د فشار طرفدار ما زما پر اند باندې اسلامي امارات سره هغه جورجاړي طرف ته کچیر تا لار جوړ شي، اسلامي امارات پر رسمیت سره پیژندل شي، او نړیوال د افغانستان ته راشي او د حالات په خپل سترګو وګوري چې افغانستان کې کوم حالات زما پر اند باندې بیا هغه حالات کې هم اسلامي امارات کوم شي مثبت لور ته راشي او ملت لور ته راشي. کچیر ته دین زیات هم فشار نو اسلامي امارات باندې راوړل شي زما پر اند باندې بد پایلې به سره ولري، نه مثبت پایلې. زه د اسلامي امارت باندې د هیڅ نو فشارونو راوړل طرفدار نه یم، ځکه چې ماته د طالبانو ایدیالوژي معلومه ده، ماته طالبانو هغه فکر افکار معلوم دي چې ته هیڅ نو فشار ته لاندې فکر نه کوم چې یو نو قوت هم تسلیم شي. خو په د اسلامي امارت او د نړیوال ترمنځ کې بدل ته دوی به دا فکر وکړي چې څلويخ میلیونه نفوس دلته افغانستان کې پروت ده، چې د دوی مستقیم او غیر مستقیم اغیز پر عاملس باندې ورزي. دغه فشارونو ابوج افشار بیا مستقیم یا غیر مستقیم پر دغه عام ولس باندې ده. دغه مشکلاتو د حل لپاره نړیوال او نړیوالو سازمانونو او نمائندگان او هغه خلک چې د اسلامي امارت سره په مشکل کې دي، زه فکر کوم چې دا مشکلات در اله فاصله کې ستورتو دلته په افغانستان کې سوکال دي راشي. دا ډېر بدبختي هم د فشارونو له وجې ده، بندیزونو له وجې ده.
ډېر زړه مننه ژوندې سي او صدا چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخسته خبرس د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد خغلی ادریس محمدی زازی و چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوریې د بشري قانون د څار ډلوای چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال په شمالي خر کې هما له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په عین حال کې د سوریې دولتي رسنۍ په هما او عدلي په خر کې چې یغي ډلوې مخکې پراخې سیمې نیولې دي د وایملو خبر ورکړی دي. نور حال پر راپور کې
د سوریې د جګړې یو څارونکو ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تیرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حمله وکړي له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وای په شمالي خار هما کې دی ډلو د زینو خارونو ترنیول ورسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتي وکړي او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړي. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې ورسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکیل شو چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حمله وکړي او اوس هم ژمنه کړي چې د بشر اسد رژیم لا ترتبه دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب خار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. هما ستراتیژیک خار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وو. فرانس پرس د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به ل رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د خار پلویدیڅ کې د علویانو ټولنې ډیر دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووجل شول نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوې دي. په سوریه کې راو نن امنې په 2011 کال کې ورسله هغه پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لوبول ډګر بیا د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام په ګروپی پړاو کې افغانستان خپل ورستۍ سیالي د نیپال پر وړاندې وبایلله. د لوبنن سې شنبه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شو. په دې اړه نور جزئیات لپاره د ازادي رادیو سپورتي خبرال خغلې بختیار سهیل د شپه موږ سره په مستقیم ډول باندې اړیکه کې د نور جزئیات برا کوي. سلامونه سهیل، سه وخت بخیر، مهرباني وکړئ د دغه لوب په اړه ورستۍ جزئیات څه دي؟
سلامونه مه ومنئ. افغان لوبډل نن د ګروپی پړه ورسته سیالي له نیپال سره تر سره کړه. که څه هم تر دې سیالي وړاندې افغان لوبډله په دې ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شوی و، خو په دغه لوبډلې باندې د نیپال پر وړاندې د افغانستان ماته یو هی خون کې ماته ګړل کیږي او د کرکټ شنون کې په دې اندي چې افغان لوبډله باید په دې آسیا جام کې تر نیمه پایلو به ان تر پایلو به رسیدلې وي، خو د نیپال پر وړاندې له دویمه درجه لوبډلې څخه مات خوړل د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره ستونزمنه ده. افغانستان نن 15.4 ورونه لوبولي او ټول لوبغاړي له لاس اور کړي یو سل درويش منډه کړي وي. یوازینه مخکخ منډه جوړونکې چې د افغانستان لپاره په دې لوبو کې خېلو به کړي وي هغه فیصل خان چې نن هم 25 منډه کړي وي. نیپال که څه هم هدف په اسانه سره پوره نه کړ، یو سل وی خورونه ولوبول، نه لوبغاړي له لاس اور کړل، خو بیا هم وکړه شو چې هدف پوره کړي او دغه سیالي د یوې وکټې په تفاوت وګټي. په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر او خاطر ستانګزی درې درې نیپالی لوبغاړي وسوځول، خو وای نه شو کړی چې افغان لوبډلې ته دغه سیالي وګټي. تر دې سیالي وړاندې افغانستان په لومړی لوبه کې له بنگلاديش او بیا له سریلانکا هم لوی ماتې خوړلې و چې دا په ورستیو څو غټو ټورنمنټونو کې د 19 کلنو ځوانانو لپاره دویم ځل دی چې په دغه شکل له آسیا جام بهر کیږي. تر دې وړاندې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان د ورستی ټیم په توګه هغه ټورنمنټ نه بهر شوی او چې دوی باید د راتلونکو 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته د لارموندنې یا کوالیفایر راوند په سیالیو کې ګډون وکړي او آل ته لوبي وګټي او بیا نړیوال جام ته کوالیفای وکړي، چې دا په ورستیو لسو کلونو کې د افغان 19 کلنو ځوانانو بے سار شاتک ګړل کیږي. د کرکټ شنون کې په دې اندي اغه څو کسان چې لازادي رادیو سره وغږیدل اغه وویل چې دغه ډول پرفورمنس د دې معنا ورکوي چې د افغان لوبډلې سلیکشن یا غوراوي په سمه توګه نه تر سره شوی. زینو شنونکو دا هم ویل دي چې زینی داسې لوبغاړي د 19 کلنو ځوانانو ته انتخاب شوی وو چې هغه په 2018 کې له لوبډلې د عمر د زیاتوالي لامل کې نول شوی وو. نو دغه لاملونه د دې کېږي چې افغان لوبډله په 19 کلنو آسیا جام کې له پرمختګ پاتې شو.
ډیره زیاته مننه خو وخت لري مننه
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
نړیواله جزئی محکمه وای ډیر شربت طالب چارواکو د نیولو د حکومت د صدرولو خوښتنه وکړي د دې محکمه مشر څارنوال کریم خان پروند شنبه د نړیواله جنئی محکمه د غړي ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د بشری حقوقو د نقص پړه څېړنې روانې دي په امدیل کې کشمیر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو فعالان په دې برخه کې د عملی پریکړو خوښتنه کوي نور حال پر پورک
نړیواله جزئی محکمه یا آی سی سی وای په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د بشری حقوقو د نقص پاړه څېړنې روانې دي او ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درويشتمه غونډه کې په خپل بیان کې وویل
I can also confirm that with the تاییدوم
چې په عالی ټیمه هڅو سره په دوامدار توګه کار کوي موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت پاړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو
خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د آی سی سی د غړو هیوادونو د غونډه پرون دوشنبه په نیدرلند کې پیل شوې او د روانه دسمبر تر ومه به دوام وکړي آی سی سی پورسوی کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین یتنیاهو د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی تمکیږي چې نړیواله جزئی محکمه به د یو شمیر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د خزو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې خکیل دي په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو فعالانه په دې برخه کې د پریکړو د عملی کېدو غوښتنه کوي د خزو د حقوقو فعال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدل شي خو نوري وخت راغلی دی چې د طالبانو پر وړاندې عملی اقدامات وشي عملی ګامونه پورته شي دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ به برخه کړی دی باید خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري
دا یو ښه پریکړه ده او مونږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې د خپل پریکړه عملی کړي دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملی شي ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوی وي غونډې نیول شوی وي خو هیڅ اثر نه دی کړی
دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان جنو او خزو د حقوقو د نقص قضیه نړیواله جزایی محکمه ته وړاندې کړه د هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې تر سره شوی جنایتونه په خپل څارنو کې شامل کړي دغه محکمه هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې د نړیواله جزئی محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي و چې د دوه دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پایل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وي خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې و چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې تر سره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د خبرونه په دوه برخه کې تاسو ته د 15 دقیقې اصل ورو چې د خبرونه تاسو کولای شئ اوسې ووري اوسم ورزو خبرونه ته
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سلامونه د افغانستان په وخت سلورین بجی شوی. تاسو خبرونه ته غواګی است د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی ته د افغانستان د بشری حقوقو د قضیې لراجی کې درسته د دې محکمې مشر ترانوال کریم خان ویل دي چې ډیر جربه د طالبانو د چرواکو د نیولو حکم صادر کړي. خغلی کریم خان دا څرګندونی پرون د دسمبر 2 د هالند په حق خاکي د آی سی سی د غړو د درویشتمې اسمبلی له پیل وروسته په بیان کې وکړي. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډیر جر د حکم صادر شي، خو خغلی خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تیرونه چیلی، کاستاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه آی سی سی ته راجع کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ینما مشره روزا چنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال و سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې د دفتر یو چا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ لږینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څوغړو لتیرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیر اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یو لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کانفرنس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پښتنه ولړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلومات غوث جانواز، دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مارج. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جنبس تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړي دي چې دغه ژمنې څومره تاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځای چې لیدل کیږي او د ازبکستان د مشرتابه د کړنو څخه مونږ دغه نتیجه گیری کولای شو چې وایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې. کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمز کې ډیر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو خاطره لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري، نورو عرصو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت ته چې ځانته امارات وایي، هیڅ نوی دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارات یو معاون چې اداري معاون د چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی مغز زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلې دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد د ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځانته نوي بازارونه لټوي، ځانته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبی آسیا سره. وی ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خود چا منتظر نه کیږي خپل توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي.
ډېر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه لتاسو به وورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې یو هیواد تابعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پریکړونې نقش او رول موږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې را جوړ کړي، اړیکې را جوړې کړي او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت هیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. اسلامي امارت د 15 کسیز هیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهم د دوهې ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې طالبانو یو ستر هیات هلته حضور درلود. هغه اته کسیز هیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده امارات او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازم د تاسو پوښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. هغه ټول ټکي دي چې مونږ یې کولای شو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کاغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، کاغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، کاغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کاغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یا د غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد د آبادی، د دې هواد د سیالتوب، د هواد د یو ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلی دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نازیاتو کلونو کې موږ په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، له سره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې داسې یاده کوم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزنډوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اول ته اغلې منډې تړلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوي دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاکله باندې، دا خپل یو لوی خبره ده او چنړې عوامدارنګ په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، ډېر نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې. زه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته را یادې کړم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ، هلته د لسن وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي، په هغو کې نه شفافیت، بیکاری او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولیدې یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت سو د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتواله ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول. زه به یو دوه برخه نورې په دغه برخه کې یادوم، اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعاګانو، سنیانو، تکه اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تبارانو، حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کاغول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې په افغانستان کې وو، د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لوی خو سرپرست اداري هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په خاطر په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي. او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پیګم کې اجازه راکې زه به یو ټکی ته اشاره وکم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټول څه پښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمه هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسیدله، ټول ماده اجرا نسولې، یعنی نقص ولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل. اول ته ټول ته اعلان کړ چې یې فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازۍ په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي، تاسو دغه هیواد موږ پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو.
ځکه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
کور ودان جنبال صاحب، تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو، څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل د پاره د چین ځنګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتی چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماټان دی، او شیزي خو مشخصه مخیلری او عمدتاً د خپلو منافعو او د مخو د اجرا کولو د پاره، د هغې په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف هم همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاسو سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او د سنور نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپل لایق او پرمختللی خبریال هستی تعقیبوي چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطره، یعنی امنیتي، نظامي، استخباراتي او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً کوي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان د پاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جاطلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړی، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دته دوی زره نک دوی په دغه اکتفا وکړه چې مونږ هستو، مونږ په زور نیولې ده او راځینو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وری یو لوی کندې خو دی، یو لوی انزوا او تجوید خو ده. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی واځي د خدنجونو د ندرس نوایل مخونځیو ته نه پریښودل، یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنې داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي، او دا به یو ډېر لوی بار اوسیږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي، سبا اوسیږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کیږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسیږي. اوس بیا یو ځلی دا شم هغه ستاسو اصلي پوښتنې ته چې دا هیوادونه کومې موخې لري. متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابلوف ته نیولې، تر سرګی شایګو، تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و، هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لري امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد مونږ سره امضا کړئ، یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او د سزینې نورې خبرې هم شته دي. ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنی عمده کنټرول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي. آخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویل چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیات نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامي امنیتي اړخ نه اقتصادي برنامې نه ګو دوی د افغانستان دپاره په ډېر خوشحالۍ سره وایم هیڅ نوه اقتصادي اجتماعي برنامې نه لري او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني. آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسواده چې ویلې ګل خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ استاد سو هغه ماده ته ولوسی جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت بیا لازمه وګڼله بېرته به یې داخلوي. نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسیه روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب خو یې هېڅکله نه کوي دا کار. کیدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت پېژني. عین خبره د چین هم ده. تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې همدا کار کوه. دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي.
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پېژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پېژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پېژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ اگر نماینده دی په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ. ګورئ دغه ټول مسایل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حد اقل په دا وروستیو پنځوسو کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوس پړلې سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي. دا څنګه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی اقتصادي پاوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاستیک سو چې هغه د امریکا ته ډېر اجازه ورکول چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګوره دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کېږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتګ سیمې ته افغانستان ته دا له ټوکو ډک نه و ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل، له امنیتي ارګانونو سره وکتل. بلان خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لاره خلاصه کی او هیواد به د آبادانی خواته لاړ شي. کنه
نور ودان ډیر مننه شغلې ما ارج 15 دقیقې بحث مول ازادي رادیو وورید. نن مو په دې بحث کې د نړی لجنو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتې دوه پاړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و پخوانی ډیپلوماټ غوث جنباز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کوي اسلام الدین مارج. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره وورید.
شنوانو سرونا دشنو موت خزم زیرونا کلو بند نوستا یما دشنو کور دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا دشنو بنو پسند